السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو نن د خالی ورځ او د 2020 کال د اگست 15 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم پر روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالات او په سیمه کې د کورونا وایرس په اړه معلومات ترکو خو لومړی راځو خبرونو ته ویاند زموږ همکارا انیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هواد په کورونا وایرس کابو چولو سره د معیشت په برخه کې مخ شوه دی د جنوبی وزیرستان په تحصیل سره روغه کې پروند ترقیاتی کارونو نه کېدو خلاف احتجاجي مظاهره شوه او ملګرو ملتونو په ایران د وسلو بندیز غزولو په اړه قرارداد رد کړی د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د کورونا وبا مخنیوي لپاره د پریکړو له وجې تر ډیره د دې ناروغۍ په کیسونو کې کمی راوسته ده نوموړي پرون د پاکستان د ساده د ورځې لمانځلو پر مهال ولسته په وینا کې ویل چې په کورونا وایرس کابو اچولو سره سره معیشت هم ښه شوی دی وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د پیسو ذخیرو قرضونو پوره کولو سټاک ایکسچینج او دغسې د ځینو نورو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ و خو حالات د بهتری اړخ ته روان دي د جنوبی وزیرستان په تحصیل سره روغه کې پرون په سیمه کې د ترقیاتی کارونو نه کېدو خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده په مظاهره کې شامل عثمان مسید پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې حکومت په سره روغه کې د ګڼو پرمختیایي کارونو اعلانونه کړي وو خو تر اوسه نه دي عملي کړي
په وزیرستان ته په کرولینا په اراندینا فن روغه د ډاک بازور د سره روغه پوته و تقریبا 2000 دکانې نه وی ا بازور یې مسمار کړای و غاری پېټا ته نو د میلاوا عمران خان روغه لا بقایجه اعلان کړای و د 3G 4G 3G 4G خو څه کې ا سیګنال ها نشته دی
بلخو د جنوبی وزیرستان چارواکي وای د سره روغه پر وختون کار روان دی په سیمه کې به د سړکونو جوړولو ترڅنګ نور ترقیاتی کارونه هم زر وکړي په پاکستان کې تر اوسه شاوخوا 2,50,000 کسان له کورونا وایرس بیرته ښه شوي دي د کووډ-19 په اړه د معلوماتو ورکولو سرکاري ادارې تر مخه په پاکستان کې د نن سهار تر 10 بجو پورې د کورونا 2,88,000 کیسونه رپورټ شوي دي او هم تر دغه وخته پورې په دې هیواد کې د کورونا له وجې 6,122 کسانو خپل ژوند بایللی دی په خیبر پښتونخوا کې نن سهار 10 بجو پورې 15,091 کسانو کورونا وایرس لګیدل دی د افغانستان د ولسی جرګې په خانه استاسي او د حکومت د سولې د مرکچي وفد غړي فوزیا کوفي پرون په یو لوال حمله کې زخمی شوې ده د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي تېر شپه په خپل ټویټر لیکلی چې فوزیا کوفي تېر ماښام د پروان کابل په لاره د نامعلومه وسلوالو په حمله کې زخمی شوې ده خو روغتیایي وضعیت یې ښه دی تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې ملګرو ملتونو د امریکا ملاتړ لرونکي اغه قرارداد رد کړی چې پکې ایران د وسلو د بندیز غسولو خبره شوې ده په ایران د وسلو د بندیز مده د روان کال په اکتوبر کې ختميږي په 45 کسیز امنیتي شورا کې د پرونې رائے چونې په اړه لوړاندې څخه د ستمه کېده چې د روس او چین لخوا د سخت مخالفت له وجې باید نه لکه سره مخامخ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د رائے چونې وروسته ویل د ملګرو ملتونو امنیتي شورا له ایران د احتساب کولو په برخه کې ناکامه شوې ده نو موریسیا تکړه دی شورا د نړۍ تر ټولو زیات د تراګرې ملاتړ لرونکي په خنغوانم د تراګرې ملاتړ کوونکې هواد ایران د وسلو اغستو خرسلاو جوګه کړ او د منځنی ختیځ غوښتنې لپاره او غرسولې او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د ترکیه او یونان ترمنس د میډیټرینین په ختیس کې د تیلو او ګیس رو باسلو په سر د ترنګلتیا د ختمولو غوښتنه کړې ده جوزف بورل د اروپای اتحادیه هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په ټویټر له ترکیې په سمدستي توګه د ترنګلتیا ختمولو د مذاکراتو پیلولو غوښتنه وکړه د اروپای ټولنې د غړو هوادونو چارواکو د میډیټرینین د ختیس او د ځینو نورو سیمو هوادونو د تازه حالاتو په اړه غونډه جوړه کړې وه یونان او اروپای اتحادیه ادا کوي چې ترکیه په غیر قانوني توګه په دې سیمه کې کودایي کوي خو ترکیه وایي دا سیمه په اقتصادي زون کې دننه ده د خبرونو پای
خا
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل ناوریده او څنګه چې مو وړاندې واورید، پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د کورونا وایرس د کنټرول سره د هیواد معیشت هم ښه شوی دی. نوموړي پرون د پاکستان د ازادۍ ورځې لمانځلو پر مهال ولس ته په وینا کې ویل چې په هیواد کې د کورونا وایرس کیسونه کم شوي، خو باید خلک پر احتیاطي تدابیرو عمل وکړي چې دا وایرس بیا خور نشي. په دې اړه راسره تفصیل زموږ همکار طاهر خان شریک کړی دی. اوریدونکو په دې اړه باندې تفصیل اورو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج صاحب.
د اگست په 14 مقام تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي که څه هم پاکستان کې د کورونا کیسونه راکم شوي او ټول بند ختم کړي شوي، خو د کورونا خطر لا اوس هم کم نه ده. نو باید چې ولس د حکومت په ورکړل شویو تدبیرونو عمل کوي چې کورونا په بشپړ توګه ختم شي. دیوی دانه د چې مونږ جنگ غټلې او هم د چیلنجونو سره مخامخ یو، مونږه احتیاط ونکړو او د ټولو نغټ احتیاط دارې چې تاسو چرته هم غنی ګونی ته ورځي نو ماسکونه کاروي دا آسان سیس دی، او تاسو چې دا کاروي نو د کورونا وبا چانسونه کمیږي. بل پلو ډاکټران وایي په سرکاري ادارو کې پخپل په ورکړل شوی او احتیاطي تدبیرونو عمل نه کیږي. باید چې حکومت لومړی پخپل په سرکاري ادارو کې احتیاطي تدبیرونه عمل کړي. مشال ریډیو سر خبرو کې د طبي چارو کارپو ډاکټر نوران افریدی وایي
حکومت په طرف نه د لاکډاون کوم فیصله شوې ده د ختمولو، او دیم طرف ته حکومت وایي چې په سوبې د عمل وکړل شي. په زما په خیال دا ډېره خبرې کړي دا پخپل کې یو نه میچ کیږي تر کومه پورې چې د حکومت په ادارو کې دننه په سوبې باندې عمل نه وي. زما په خیال ممکن نه ده چې عوام یا کمیونټي به دغه سوبې خیال وساتل شي، او اوس هم د کورونا هغه چې کوم خطر ده یا د کورونا بیماری ده هغه زموږ د بل څه په تطبیق توګه باندې چې دا ختم شوی نه ده. زما په خیال چې حکومت یو طرف ته وایي چې د کورونا په سوبې عمل وکړي، بل طرف ته لاکډاون هم ختم شو، سکولونه به هم کلاویږي. زما په خیال دا دواړه داسې خبرې دي چې دا بیلنس کول زما په خیال نه ممکن ده.
په پاکستان کې د روان کال د جون د میاشتې پورې د کورونا په کیسونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی کېدو، او د دغه میاشتې په اخر کې په یو ورځ کې د 6000 نه زیات کیسونه مخې ته راغلي وو. وروسته دغه شمېره را په کمېدو شوه، او اوس په 13 غنټو کې 2020 کیسونه راغلي. د سرکاري معلوماتو تر مخه دا وخت په پاکستان کې د کورونا د مثبت کیسونو شمېره 2,88,000 او 6000 ده، او دارنګ 2,15,000 کسان رغیدلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د جنوبی وزیرستان په تحصیل سره روغه کې پرون د اگست په 14 د پاکستان د ازادۍ پر ورځ کڼو خلکو احتجاج کړی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې د پرمختیايي کارونه زر تر زره وکړل شي. احتجاج کوونکو دا هم ویل چې د ژوند لپاره له بنیادی سهولتونو محروم دي، نو ځکه یې پر 14 اگست چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ده احتجاج وکړ. بلخوا چارواکي وایي د سره روغه په روغتون کار روان دی، او په سیمه کې به د سړکونو ترڅنګ نور ترقیاتی کارونه هم زر وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال د اشتیاق احمد مسجد ناور.
14 اگست د پاکستان د ازادۍ په ورځ د سولې وزیرستان تحصیل سره روغه اوسېدونکو په خپل سیمه کې د حکومت له طرفه ترقیاتی چارو نه کېدلو په حواله سره درند احتجاج کړای دی. په دا احتجاج کې شریک د سره روغه اوسېدونکي عثمان ماسید مشال ریډیو ته ویایي
داسې په زرینه خلک موجود و، غونډه خلک سره چا سره مش خبره کوله. دا خبره چې ورځ خو د ازادۍ د چونکې ازود نه وي په وزیرستان ته په کرولینا په اراندینا فن روغه بازور و کنه چې کیندې می د سمندر ډاک بازور د تراروغه پوته و تقریبا 2000 دکاني نه وی ا بازور یې مسمار کړای و. یغي بازار ران و خښ پچا تانو د ملاوی واری پي چا تانو د ملاوا علاقاته چې څومره هم ترکیاتی چې سره غلې دي یکای و چار نه د سوی عمران خان روغله بکایجه اعلان کړای و. د 3G 4G 3G 4G خو څه کې ا سیګنل حاصل چې کینګ تراروغه مارکیټ ټایپ مارکیټ احاطه شه چار کو ور دی له سیګنل هم ستای
د تحصیل سره روغه پښتون ژغورنه غورزنګ مشره باسین ماسید وی چې د ژوند تیرولو د بنیادی سہولتونو نه بے برخې یي، ځکه د 14 اگست د ازادي په ورځ احتجاج کولو باندې مجبور شوي.
د میز علاقہ د سړروغه لیاوریا د شکاری د وشتانی لیا دوله چې کوم بل ببر دا لیا پورته پرتګي وریا دا وچه خوړې سړروغه سره چې دا اساس اس پاس علاقے تعلق لري په دې کې زیاده سم مشکلات چې د خوشولۍ نه ډېر خلک محروم دی د روډ نه محروم دی د واټر سپلای نه محروم دی په پاکستان پنجاب کې د زناور ډاکټر هم موجود وي او ته په قسم سره مانی چې په دغه حالات کې د تحصیل سره روغ کوټر اسپیټال باندې د انسانونو ډاکټر د ستنه څوک نشته چې خالي وایي اجکشن ولاګي و چاته
دغه احتجاج تر غلای د سره روغه په بډ سیمه اوسیدونکو مرجان ماسید خبره هم وار وای
تاثیرین امنین هم رنگ دي سره چې کینه نه کورین علی خپل وطن ته نه پرېږدي سوالات انا شته دی نه تا خو می زه هو استخینه شه بندیزی ویل جار دې شه من سینا دي څوک تلای رتلای نه شي چې ګرځي دی ورته یو ورز سیمولین هم پر پښه ورته
مشال ریډیو چې د سره روغه احتجاج کوین کی کبالیونو غشتنه د رسولی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فید الله مخه تکشش وی هغه د سمال بوبړ د متاثرینو په حواله سره وووي چې دا وخت په دا حواله سره سم معلومات نه لاله او د نورې خبرې جواب یې په دا رنگ وک
سره روغه هاسپټل وګرا هغه ان شاء الله چار پلاک یادو د ټیکدور روغړي دریم پورز باندې به باندې چار تیزا کی له هسپتال شې چې سمرا سټاف سټاف ډیولپمنٹ ډی ایچ او ولی رحمان چون کې د وطن سړی دا فرست پرایورټی دی چې د وطن سمرا هغه دی ډی ایچ او دی هسپتال نه دی دا بوت کی ټول نه ضروري شای چې دا روډ سره ترکی سی سکول یا سی کالج یا سی هسپتال یا سی چې روډ نه یا پل نه نو بیا چې دو بیا ترکی نه نو ان شاء الله کوشش وو دا کای چې روډ نه وته جوړ کی 3G 4G چې دی دا وزیر اعظم سره خپل اعلان کړه دا چې موږ ته پروواید کوي او دا چې دوه میزه فرست پرایورټی دی خو دې ته پورا پهلا انفراستراکچر جوړیږي 3G 4G لکه زو خپل زونی وی چې ان شاء الله زر نظر و دا پروواید شي ملاوي شي
د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه احتجاج کوین کی کبالیونه دا هم وو چې کده دوی غوښتنه او د سیمه نیمګړتیا وې زر پورا نکړای شو بیا به دوی د روانه میاشتې پښپېژم ستمبر په لوی احتجاج لاس پورې کول باندې مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه د
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان په ځوای د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان ډلې په خوانی ویان احسان الله احسان په اپریشن کې د استعمالولو پر مهال تښتیدلې وو دا لومړی وار دی چې په واسطه احسان الله احسان د تښتې په اړه معلومات ورکړل او دای هم ویل چې د هغو کسانو پر ضد کاروای کوي چې د دې سیمه وار دي د احسان الله احسان چې په 2018 کال کې خپل ځان امنیتي ادارو ته سپارلې وو د روان کال په فبروري کې تښتیدلې او د هغه د تښتې په اړه پر رسنیو کې ډېری پوښتنې هم راپورته شوې وې زموږ همکار ګلیاس دا موضوع له دفاعي چارو پوهانو سره څېړلې ده تفصیلي په دې رپورت کې اورو
دا پاکستان د فوج وان میجر جنرال بابر افتخار ویلي دا نه قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په خوانی ویان احسان الله احسان د فوج په یو اپریشن کې کارولو پر مهال و تخطیط د فوج د عامه اړیکو څنګه آی ایس پی آر ویان د اگست په 14 په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل د احسان الله احسان مبینه آډیو ټیپ کې لګول شوی ټول تورونه بے بنیاد دي احسان الله احسان د اگست پر 14 په یو آډیو ټیپ کې چې 10 منټه او 30 سیکنډ د خپل تیختی تفصیلات ورکړي ول مشال رادیو د مبینه آډیو ټیپ د کاروالی پاړه سنې شی ویلې د فوج وان میجر جنرال بابر افتخار خبري غونډې ته ویل
ایک آپریشن کے دوران ہم اس کو استعمال کر رہے تھے اور اس دوران یہ اسکیپڈ ہم نے جو اتنا عرصہ اس کو یہاں رکھا
د یو آپریشن پر محل مونږ هغه استعمالولو او د هغه پر محل او تخطیط مونږ تر سمو دی پوری هغه دل ساتلې نو ډیر غټور معلومات مو ترې تر لاسه کړل په دې کې په ځانګړي توګه د ترګرو ډلو چې هغه ور سره تعلق درلود د هغه په ضد دغه معلوماتو پر اساس مونږ موثر عملیات وکړل د هغه په تیخته کې ذمہوارو کسانو خلاف کاروایی روانه ده
اور جو اس کے اسکیپ کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف تادیبی کاروائی کی جا رہی
دا فوج وائن پر خبرو کی دا احسان الله احسان پر تیختہ کی دا ذمہ وارو کسانو پر اڑا نور تفصیلات ورنکل د پاکستان فوج د 2018 کال د اپریل په 18مه داوا کړی و چې احسان الله احسان خپل ځان امنیتی ادارو ته سپارلې دي. خو د روان کال فروری میاشت په لومړیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې احسان الله احسان د امنیتی ادارو له ولقې تښتیدلې. د دې وروسته د کورونو چارو وفاقي وزیر اجاز شاه د فروری پر 18مه د دې خبرې تصدیق وکړ. خو دا لومړی وار دی چې د فوج ویان د دې خبرې تصدیق کړي چې احسان الله احسان د یو اپریشن پر مهال تښتیدلې. د احسان الله احسان تښتې په اړه په میډیا او ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر پښتني راپورته کړل شوي چې ډېرو خلکو په فوج تنقید وکړ. بریگیډیر ریټایرډ محمود شاه د اگست په 14مه مشال لوتی ویل چې امنیتی ادارو له احسان الله احسان سره کومه معاهده کړې وه، په هغه کې له احتیاطه کار نه دی اخیستل شوی او هغه سره د مالی مرستو ترڅنګ تحفظ ورکولو ژمنې هم شوي وي.
اوس چې کوم ځای نو بیا لکه دا ادارې په اوجو چې بیا ځار نه کېدل، زما په خیال بیا فوج یا چې چا سره دی وایي صحیح والا هغه ورته ویل چې وتښته. زما په خیال دا پورا یو ډرامه ده.
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوها بریگیډیر سید نذیر د اگست په 14مه بیا مشال لوتی ویل چې احسان الله احسان تر څومره مودې پورې ساتلو هغه پوره شوی وو. نوموړی وایي دا بیانیه چې د حساس اپریشن پر مهال هغه احسان الله احسان وتښتیدو، په دې کې دوه خبرې مخې ته راځي.
یو سیزونه خدا راځي چې یاره دا چې په دغه اپریشن کې استعمالېدو، نو آیا د دو دلته قیمت ختم شو او دلته یو موقع ورکړی کېده چې دا وګڼي چې یاره زه په خپله وتښتېدم پرې نه ښودلی شم، او دا دغه قصه دا خپله قصه چې کومه بیانوي چې یاره زه د یو سیف هاوس نه وتښتېدلم. نو دواړو کې داسې جول ښکاري لکه ده ته لکه موقع ورکړی شوې ده، او هغه موقع کې د باور کړی دی چې زه تښتېدلی شم یا وتښتم، او د دغې خپله ستوري چې کومه بیان کړې ده په دغه دغه باور هغه شبکو ته ورکوي چې اوس دا کوم جاین کوي یا په هغوی کې اعتبار راولي.
د بریگیډیر سید نذیر په اند د احسان الله احسان تېښته دوه دریځونه لري، یو د فوج او بل د احسان الله احسان ده. خو په کار ده چې د دې په آزادانه توګه څېړنې وشي نو حقایق به معلوم شي. بلخوا د فوج پخوانی لیفټنن جنرال امجد شویب د اگست په 14مه مشال لوتی ویل چې د احسان الله احسان د تښتېدو جواز نه جوړېدو، هغه ته په یو حساب سره پناه ورکړل شوې وه.
جس آدمی نے خود بخود اپنے آپ کو پیش کیا، اس کے اوپر سیکیورٹی اتنی سخت ہوتی نہیں.
کوم کس چې خپل ځان امنیتی ادارو ته سپارلې وي، نو د هغه څارنی یا امنیت لپاره ډېر کسان نه وي. تاسو دا ویلی شئ چې له هغه سره دوستانه یا همکاري په شان ماحول وي، ځکه چې هغه په خپله راغلی وي او له تاسو سره مرسته کوي. موږ ورله دومره سیکیورټي ورکړې وه چې څوک یې ونه وژني.
احسان الله احسان د مومندو سره تعلق لري او اصلي نوم یې لیاقت علي دی. په کره توګه معلومه نه ده چې هغه دا محل چرته دی. د 2012 کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د ویان په توګه احسان الله احسان پر ملال یوسفزی د هغه برید زمواري واخسته چې نوموړي پکې سخته ژوبله شوې وه. ملال تر اوسه د تعلیم لپاره د زړوري مبارزې کولو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوه.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، وزیر اعظم عمران خان په خیبر کې د احساس نشونما په نوم دی یو پروګرام پرانیست کړی چې مقصد دی ل غذایی کمی سره مخامخ ماشومان او میندو مرسته کول دي. په دې لړ کې د ماشوم هلک لپاره د میاشتې پر سر 1500 روپۍ او د ماشوم جنې لپاره د میاشتې پر سر 2000 روپۍ ورکول کیږي. په قبایلی ضلعو کې د غذاییت د نورو پروګرامونو چارواکي وایي په دغه سیمو کې حکومت وار لمخې د ملګرو ملتونو د ماشومانو خیر خیګړې ادارې یونیسف په مرسته کار کوي. د خیبر یو چارواکي هیله وخودا چې لدې نوي پروګرام سره به په ماشومانو او میندو کې د غذاییت کمی ستونزه په کمیدو کې تر ډیره حده مرسته وشي. خو د شمالي وزیرستان د نیوټریشن پروګرام یو چارواکي وایي په کار د چې د احساس نشونما پروګرام په سمه توګه سارنه وشي سو د سیمې لپاره په پوره ډول ګټوره ثابت شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري ملیحه میرزا تناور.
وزیر اعظم عمران خان دا اگست پر دیالسمه د خیبر پختونخوا د دورې پر مهال په خیبر کې د قبایلی سیمو لپاره د احساس نشنما پروګرام په نوم د یوې نوې پروژې پرانستو کړه. د پروژې هدف د خوړو له کمی سره مخ ماشومانو، حامل ښځو او ماشومانو ته شودو ورکونکو میندو مرسته کول دي. دغه پروژه اوس مهال په خیبر کې پرانستل شوه چې د چارواکو په خبره روسبه نورو قبایلی ضلعو ته هم وغځول شي. په خیبر کې د غذایت ته یو پروګرام چارواکي حیات احمد د اګست پر 14 مشال ریډیو ته ویل احساس نشنما ما پروگرام سره به پسیمه کې د غذایت له کمی سره مخامخ ماشومان او میندو شمیره کمولو کې ډېر مرسته وشي.
پروگرام انگریشن شنری پروگرام ہسپتال کی بھاڑے کی دم ایکچولی دے آر نیو بورن بیبی دا وی از ا مال نریش پروگرام دے دا وی او زموگ ایجنڈا سٹ کی گی فرام 6 ٹو 59 منتھ دا وی چکم ایجنڈا دا دے ول مطلب ہینڈ اوور یا دے ول فیسیلیٹیٹ مدر وت 2000 ان کیس اف شی گیو برتھ ٹو ا فیمیل چائلڈ او وی تے 1500 روپیز ملاوی گی کا وی یو نر معصوم مشی زمون پروگرام بیا د 6 منت اونورد شروع کیږي او وی وسو کی مطلب چې یو 1500 یا 2000 روپے پر منت یا ٹرائی میسٹر باندې غوی تا د مشبانو د پاره ملاویږي نو ایٹ د ایج اف 6 یو کین سی چې غوی تا وی سنه سره ریلیکسیشن ملاویږي یو معصوم می هیلتھی وی چې کم بیسیک نیڈز دی پر دی اماؤنٹ کی وی او غوی تا خامخا ٹیبلیٹ ملاویږي میندو تا نو د دی پروگرام په وجه باندې وی چې معصوم ز مخ سره ایڈمیٹ کیږي افٹر 6 منت نو to some extent aga mal nirish aga resho we hope so zam da umid dai ke da we mung ta der ziyat kam di
da tolani tahaffuz paada da wazir azam zangadi salakari saniye nishtar imran khan ta da de program paada da malumat war kawlo par mahal value che da pakistan da noor simo par tala pa kabali simo ke ziyat mashuman da khwado la kami sara makha makhti saniye nishtar da gas par 12 pa islamabad ke we khabari honde ta value che da khoraak nadi wala idara ya world food program ba په دې پروژه کې له حکومت سره مرسته کوي. په شمالي وزیرستان کې د غذایت پروګرام یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په ټولو قبایلی سیمو کې د 500 کالونه کم عمر ماشومانو کې د غذایت کمی شرې معلومولو لپاره دوی یو پیمانه لري چې ورته گیم ریټ وایي. د وای په قبایلی ضلعو کې د 500 کالونه کم عمر ماشومانو کې گیم ریټ د 6% او 8% ترمنځ دی چې په کار ده د یوې سیمې لپاره د غشره له 5% نه کموي. نو ځکه په دې بنیاد باید په ټولو قبایلی سیمو کې د ماشومانو د غذایت پروګرامونه موجود وي. نوموړي وویل د غراس په قبایلی ضلعو کې په میندو کې د غذایت د کمی شره په سلو کې 10% تر 20% پورې ده. دغه چارواکي وویل بیا په هغو میندو کې چې په ماشوم نه جوړوي لپاره ماشومانو زیږولو کې خطر موجود وي نو ځکه پوره علاج او مرستې ته ضرورت لري. د خیبر چارواکي حیات احمد وویل چې په ضلع کې دوی وار له مخه د موجودو پروګرامونو له لارې د زرګونو ماشومانو او میندو مرسته کړې ده. نوموړي وویل د دې لپاره دوی د ماشومانو باقاعده سکریننګ کوي.
موږ فوکس تای انډر 5 چلډرن باندې چې کوم مال لري چې د ماشومان دي. فلحال په خیبر کې 9 سنټرز دي. په هر یو سنټر کې یو نیوټریشن اسیسټنټ ناشته وي. 2015 اکتوبر نه پروګرام سٹارټ شوی دی په ټول خیبر کې بلکې ټول نیولی مرز ایریا کې. موږ سره 151,000 سر د پاسه ماشومان اوس پورې سکرین شوی دي. هغه کې راوند اباوت 15,000 ماشومان موږ سره مال لري راغلي دي. 15,000 کې وی هاف سکسسفلی ٹریٹڈ آلموسٹ 13,000 ماشومان ټول وټ خیبر کې. راوند اباؤٹ 2,000 ماشومان موږ سره ٹریٹ کړي. موږ سره مور دین 50,000 PLWs مطلب pregnant and lactating women دي. هغه ته موږ فوډ سپلیمنٹ ورکړي دي د کورونا د لپاره هغه یې صحت ښه شوی دی. موږ پروسیجر دا وی موږ ته ماشوم یا ډاکټر ریفر کی یا کمیونټي کې موږ کوشش کوو چې تاسو چینل یوز کو تاسو باندې هغه په تر باندې موږ کمیونټي کې تعارفي پروګرام موکو. نو کمی مین دی وی کم پلاران وی هغه د دې پروګرام نه خبر شي. بیا موږ ته ماشومان را لګي موږ د هغه بیا یو خپل پروسیجر دی. هغه پروسیجر نه هغه چې
په شمالي وزیرستان کې د غذایت پروګرام چارواکي په خبره دا وخت په ټولو قبایلی ضلعو او نیمو قبایلی ضلعو کې 9 مرکزونه دي چې په ماشومانو او میندو کې د غذایت کمی مخنیوي لپاره کار کوي. نوموړي وویل دغه ټول مرکزونه اوسمهاله فعال دي او حکومت پلان لري چې په راتلونکي کې د دغو مرکزونو شمیر تر 15 پورې لوړ کړي. خو نوموړي وویل د پروګرام د کامیابۍ لپاره پکار ده چې پوره څارنه وشي او د مرستې یو جامع نظام دورته جوړ کړی شي. نوموړي وویل د احساس نشنما پروګرام د پاکستان په
نو ضلعو کې پیل شوې ده چې د خیبر په ګډون دیر، هونزا او چترال هم پکې شامل دي. حکومت هدف ښودلې چې په راتلونکو څو کلونو کې به دغه شمېره 3 ته ورسوي. ماهرین وایي په قبایلي ضلعو کې په ماشومانو او میندو کې د غذایت د کمی غټې وجې جګړې، ناورینونه او غربت دي. د کډوالۍ لامله د روزګار او اقتصادي مسلې هغه لاملونه دي چې اکثره خلک د ښه خوراک وس نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د اوتمانځ او مشرانو او ځوانانو سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنې په لړ کې د جرګې دویم پړاو نن په رسمه کې پیل شو چې مشرانو او ځوانانو په شریکه د اگست سلورمې لومړی پړاو غوښتنې تکرار کړي، ځکه چې د دوی په وینا لا هم د دوی په اعلامیه خبر نه دی شوی. مشران وایي چې دوی ټول یو دي، د امن باوري کول او ټولو ستونزو حل به هرو مرو غواړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکړي.
نن د اگست په 14مه د اوتمانځایو لوی جرګې دویم پړاو پر ازمکه وشو چې د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون درلود. د اوتمانځای مشرانو په وینا جرګه کې هغه غوښتنې تکرار شوې چې لومړی پړاو په میرامشاه جرګه کې شوی وې، چې دولت ته سیمه کې امن باوري کړي، د هدفي وژنو مخنیوي دی وکړي، غلام خان ترانزیت ته پراخ کړل شي، افغانستان کې میشته کډوال د نور راستانه کړي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې لومړی پړاو پس د دوی په غوښتنو عمل نه دی شوی، نو دویم پړاو یې تر سره کړو.
د اگست په سلورم تاریخ هم اتمانځای او ټولو کومونو مشران ځوانان راغونډ شوي وو. هغې د ریاست نه دا غوښتنه کړې وه دلته د امن راوستلو دپاره او د ترهګرۍ د ختمولو دپاره د وسایلو لګول او خلکو چې څومره تکلیفونه ولیدل، نو هغې نه پس هم امن نه راځي. نو اوس یا خو دوه کاره کېدی شي، یا خو دا وکړي چې په ریاست چپاره طریقي امن نه راولي، او که بیا نه شي راوستې دا چې څومره وسایل په دې باندې خرچ کېږي کومونو ته اوله کې په دې وسایلو باندې موږ د وزیرستان نه سنگاپور جوړوي شو. د دې خبرې بنیادي مقصد دا دی چې ریاست ته یو قسم د کومونو ته پیغور ورکړو چې لکه تاسو پس کله امن راولئ. غلام خان د روډ خبره او د کډوال چې کوم دی افغانستان کې خصوصا یا د بوکاخیلو کوم کې، نن دا خبره بیا هماغه تکرار شوه، ځکه چې سنجیده غور لا فلال نه و شوی.
د اوتمانځای جرګې یو مشر ملک خان مرجان وویل چې د جرګې د لارې حکومت نه خپل حقونه غواړي.
د پاکستان ډیره مهذبه ورځ ده 14 اگست، د 14 اگست په خاطر کومینه او یوسی شي بیا موږ غواړو چې حکومت سره د پاک آرمی سره موږ یو نشست وکړي. د امن په نوم د علاقې شي چې نو مسالې راونې دي په دامن د خبرې وکړي. سیګنال نشته ملاو دی چې حکومت هر قسم خبرې ته تیار دی. په افغانستان شي د نیرو وزرا کاډې پرتې دي، مړی نر پرېږدي، ځوان نر پرېږدي، بیمور نر پرېږدي، موږ د خپل خلک خپل علاقې ته پر واپس دي.
د نن جرګې په اړه حکومت لا په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د نوړاندې انتظامی او فوزي لوړ پوړو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې سیمه کې تر ډېره حد امن پر ځای شوې، 90% نه زیات بې کوره شوي ستانه کړي، ترقیاتي پروژې دوام لري او د امن باوري کولو لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. تمه کړي چې زر به بریا مومي. وزیرستان کې د وروستیو بدامنۍ او هدفي وژنو زید وړاندې هم د مشرانو جرګې او د ځوانانو لخوا احتجاجونه او پرلت شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ټول وزیرستان اوتمانځایو مشرانو او ځوانانو په شریکه سیمه کې د امن باوري کولو او نورو ستونزو د حل لپاره د جرګې یا غونډې دویم پړاو هم ترسره شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼ، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شئ.
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د مومندو هغه ماشومان چې سکولونو ته نږدې شمیر یې د 100,000 زیات دی. د تعلیم محکمې د معلوماتو تر مخه مومندو کې شپږ سوه دوه اویا استادانو کمی دی. دوی وایي چې نوي استادان په برتی کولو کار روان دی، ولې د سکولونو دننه د سهولتونو پوره کولو لپاره 222 میلیون روپۍ منظوري شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شاهنواز ترکزی راکوي.
په محمد کې 100,000 ماشومان د سرکاري سکولونو نه بهر دي، چې ځینې پکې په مدرسو، غیر سرکاري سکولونو او په کمیونټي سکولونو کې سبقونه وای، خو ډیر داسې هم دي چې هغوی سبقونه نه وای. د محمدو د تعلیمي ادارې لخوا د راکړل شوي معلوماتو تر مخه په کال 2018 کې د 15 تر 14 کالونو عمرونو پورې د ماشومانو شمیر 118,000 او 650 چې دا سات پکې سکولونو ته د تلونکو ماشومانو شمیر 68,900 دی. دغه ماشومان چې سرکاري سکول ته نه ځي او غیر سرکاري سکولونو کې سبقونه وای، تعداد یې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد مشر ریحان شاه پوینا د 15,000 تر 13,000 پورې دی.
دا یو حکومتي اداره ده چې کوم د وفاقي وزارت تعلیم لاندې کار کوي، دا یو ډیپارټمنټ دی. په دې وخت کې په مومندو کې موږ سره 28 استادان چې دی هغه ډیوټي نه کوي. کمیونټي فیلډ سکولز په هغه علاقو کې موږ کلاو کړی دي چې کومو علاقو کې د 1.5 کیلومتر نه زیاته فاصله کې سرکاري سکول موجود نه وي. په هغه جماعت کې یا په حجره کې موږ یو سکول کلاو کړی دی، هغې له موږ د همغې علاقې لوکل یو استاد هایر کړی دی.
د مومندو په سرکاري سکولونو کې 4 سکولونه تر د 12 15 تر د 12 1 تر د 8 او 512 تر د 5 ټولګیو پورې دي. خو د زیاتره سکولونو دننه د حکومت لخوا سہولتونه پوره هم نه دي، او همدا شان د محمد دننه د کمیونټي سکولونو حالت ته پام وشي نو هغه کې هم کچا کوټي او په 8000 روپۍ تنخواه د میاشتې سبق خودونکې دوه استادان وي. په محمد کې د کمیونټي سکولونو سپروایزر جان محمد خان وای چې د دوی سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې دي چیرته چې سرکاري سکول نشته.
سکولونو کې سورین دي، دا هغه سورین دي دا مکمل دغه کیږي او څو سازان ته ویل کېږي تاسو د ماشومان په باران کې مړه کوي. هغه زمون باران کې چټي د کرپه کې سکول دي چې به سره یو کوټه ده پکې او هغه کې ډیر ځای تعداد هم دی، درې استادان دي پکې او هغه استادان څنګه پر ځای شته هیڅ هم څنګه یو کور کې کړی چې هغه کټ کې ناشتي دي. باران بعد باران دې هغه ماشومان چټي کې مجبوري ده.
د مومندو په سرکاري سکولونو کې 2,900 هلکان ولې 13,000 او 3,000 جنکۍ زده کړې کوي چې د فیصدي تناسب 80 او 13 دی. د تعلیمي محکمې د معلوماتو تر مخه د سرکاري سکولونو دننه د کمو سهولتونو د پوره کولو لپاره 222 میلیون روپۍ منظوري شوي چې د کورونا د چټیانو وروسته به پرې کارونه هم شروع کیږي. د سرکاري سکول یو استاد او د تنظیم اساتذه محمدو جنرال سیکرټری جنگریز خان وای چې حکومت د سرکاري سکولونو اړخ ته پام وکړي نو ممکنه ده غیر سرکاري سکولونو ماشومان هم سرکاري سکولونو ته راشي.
چې تاسو لې کوم چې دنه های سکول دی، هغه کې ترمنه په لمر سره بیلی نشته، ما سره پکې اوبه نشته، زما ټرانسپورټ په بور اورو د ټولو شي نه به ماشومان باندې ورو نو په یو کمره کې چې 50 او 60 ماشومان ما سره مزید چانس دغه نشته، پېښ نشته نو چې زه به کې نور ماشومان
په محمد کې دا سات د استادانو شمیر 0,08 دی، ولې 602 استادان کم دي. خو د تعلیمي محکمې پوینه د نوي استادانو برتی هم روانه وه، خو د لاکډاون لوجې دغه برتی ولاړه ده او ممکنه ده چې د استادانو دغه کمی هم زر پوره شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تا تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د وزیر اعظم لمرستیال سره د بین الافغانی مذاکراتو پر لارو چارو خبرې وکړي. حکومت ویلي چې د بین الافغانی مذاکراتو لومړی پړاو به په قطر کې وشي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره حکومت ته پاتې 1400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ د زیارت پورس پیل کړي. بلخوا یو حکومتي سرچینه وایي د طالبانو ځینی بندیان به نن هم خوشي شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح نور.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدر اعظم مرستیال هم دی د بین الافغانی مذاکرو پر موضوع خبرې وکړي. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وسی چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د محمد انیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه وویل.
دواړو لورو د مشورتي لوی جرګې د تصامیمو پاکړه د غوی د تطبیق د زندانیانو د خلاصون او د سولې د مذاکراتو د پیل په سلسله باندې مفصل خبرې وکړل.
دا چې دواړه مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کوم مشخص ټکو موافقه کړې دي جزئیات نه دی ورکول سوی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پر همدې موضوع په خپل یو ټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللی او ویلي دي چې دواړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې لوی خند د 1400 طالبانو پر خوشي کېدو اختلافات شول سوي دي. ورسته له هغه چې مشورتي لوی جرګې د دوغو بندیانو د خوشي کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنځشنبه د دوغو 1400 طالبانو د خوشي کولو بهیر د اتیا بندیانو په خوشي کولو سره پیل کړ. د ملي امنیتي به سرچینې په حواله چې د موضوع د حساسیت لکبلې د نوم له شولو ډډه وکړه. دغه بندیان د امنیتي ستونزو لکبل په پوځي وسایتو کې له زندانه بهر د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشې سوي دي. د حکومت یوې بل سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشې سي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د اشتل د افغانستان د استخباراتو په همکاري هڅه کوي د خوشې سویو بندیانو پر کاروان برید وکړي. بلخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د پاتې بندیانو د خوشې کېدو په اړه پر هر پرمختګ به ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. په ټوله کې د طالبانو د پاتې 1400 بندیانو له خوشې کېدو سره به د دې ډلې د خوشې سویو بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي. حکومت ویلي چې د دغو 500 بندیانو له خوشې کېدو سره به په دریو ورځو کې طالبان بین الافغاني مذاکرو ته حاضر سي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی روان اونۍ ته افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان د مثبت رول لوبولو خبره کړې ده. دواړو مشرانو د هم ویلي چې هیواد په د افغانستان د سولې عمل کې خپل مرستې جاری ساتي. دا چې سیړونکو د افغانستان د سولې عمل لپاره وړاندې شوو پرمختګونو د بین الافغانی خبرو په پیلېدو او د افغانستان او سیمې د یوې تلپاتې سولې په اړه د پاکستان موجوده رول ته څنګه ګوري په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اگست پر 11مه په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو په یو غونډه کې د افغانستان د سولې عمل کې د شوو پرمختګونو ستاینه کړې ده. د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په خبر شوی بیان کې ویلي د پوځ مشر د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان د مرستو خپل خبره تکرار کړې ده. بلخوا د اگست پر 11مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق سره د لیدلو پر وخت ویلی د بین الافغانی خبرو له پیل سره با په افغانستان کې سولې ته لار هواره شو، پر دغه وخت د افغانستان د سولې عمل کې د خپل هیواد د پوره مرستې جاری ساتلو خبره هم کړې ده. دا چې پاکستان د افغانستان د سولې عمل او پر راتلونکو کې د دغه هیواد یوې تلپاتې سولې په اړه څه کولی شي په اړه یې د سیمه ییزو چارو په ایاز وزیر د اګست په 14مه مشال راډیو ته وویل. پاکستان غواړي چې د بین الافغانی خبرو پیل او له دې سره سره د سولې په عمل کې خپل مثبت رول ترسره کړي.
اوس ډیپند کوي په افغانانو پورې چې هغه خبرې اترې شروع کړي، نو هر څوک توقع دا کوي دوام دغه کوو چې خدای دې وکړي چې دوی په خپل منځ کې د آئنده حکومت دپاره په دې خبرو اترو سره راضي شي او یو ښه حل راوباسي او د بل هیواد ضرورت پاتې نه شي. دوی د هغه سره مشوره کوي او یا د هغه هیواد نه غوښتنه وشي چې ته په دې خپلو ملګرو باندې لږ زور واچوه چې دا موږ سره خبره وکړي. نو هغه بشر یا هغه مرګرتیا پاکستان هم لري، د افغانانو سره ایران هم لري، هند هم لري، امریکا هم لري، ګاونډي هیوادونه ټول لري. هر سړي پکې مرګري یاران دوستان شته. د پردیو خلکو په لاس باندې معاملې نه حل کېږي. معامله د افغانستان ده، معامله د افغانانو ده، دا تاسو افغانان حل کولی شي.
د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا هم ویلي د افغانستان د سولې بهیر ترڅنګ د سیمې په ثبات کې خپل رول لوبولو ته هم دوام ورکوي. قریشي دا خبره د اګست په 12مه په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر شکر الله عاطف مشل سره د هغه د مخخې په کتنه کې کړې. مشل په جولای کې د سفیر په توګه له دندې استعفا ورکړه. په خپل ټویټر پاڼه عاطف مشل د اگست پر 12مه لیکلی چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او جنرال باجوا ورسره په لیدلو کې د بین الافغانی خبرو د زر پیل هیله ښودلې ده. خو د سیمه ایزو او سیاسي چارو په افراسیاب خټک د اگست په 14مه مشال ریډیو ته ویل پاکستانی چارواکي د افغانستان د مسلې په اړه بیانونه خبر کوي خو پر خپلو خبرو عمل نه کوي. بلخوا افغان حکومت ویلی دی چې دوی د اگست په 14مه ځینې نور طالب قیدیان خوشی کړي دي او تمه ده چې دغو طالب بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي، چې پکې به زیاتره خبرې پر اوربند او دغه هیواد د سولې او امنیت په اړه وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ ته ودې لپاره د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې پیلولو اعلان کړی دی. د دې پروژې د لاندې به ملکي او بهر ملکي سیلګري د ګندارا تهذیب سره د تړلو 22 ځایونو سیل کولی شي. بلخوا د سیلګرۍ د صنعت سره تړلي خلک وایي چې حکومت د دې پروژې د پیل نه وړاندې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. په دې اړه د شاهین بنیری دا ځانګړی راپور اورو چې د پښتونخوا ته راغلو د جنوبي کوریا د راهبانو په اوازونو پیل کی.
دا د جنوبي کوریا څخه راغلي هغه راهبان دي چې تیر کال د پښتونخوا په سوات کې د خپلو مذهبي ځایونو زیارت لراغلي وو. دغلته د بودا د بلابلو تاریخي اثارو سیلو کو او خپل مذهبي رسمونه ادا کړل. په سیمه کې د ترهګرۍ قدرتۍ آفتونو او اوس د کورونا د وبا له کبله په سوات او پېښور کې د سیلګرۍ صنعت ډېر اغېزمن شوی او له تیرو لسو کلونو راهیسې دلته د بهرني سیلانیانو راتګ د نشت برابر دی. خوست د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې په پیل کولو سره مذهبي سیلګرۍ لا وده ورکړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې کله د وبا له کبله عملي شوي بندیزونه لري شي دغه پلان به عملي کوي.
موږ په خبر کې یو پنځه ورځې فیسټیوال کولو د کې د دنیا نه مختلف زیرګورو نه خلک راتلل، کوریا، جاپان، امریکا، یورپ، تقریبا 1400 کسان موږ راغوښتي وو. وزیر اعظم صاحب د دې افتتاح کوله نو کې موږ د ګندارا ټریل افتتاح کوله. ګندارا ټریل داسې شی ده چې په ګندارا کې دویش آثار قدیمی داسې سایټس دي چې هغه زیات تر بودیست سیولایزیشن سره تعلق ساتي. دغه سایټس موږ سلیکټ کړي او ورځو کې نو انګریزي کې ورته موږ ویل چې 22 سایټس ان 7 ډیز. بیا د بدقسمتۍ د وجې نه موږ کینسل کړو. اوس حکومت چې اعلانو کې دا لاک ډاون ختم شي نو موږ دوباره دا کلو وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا د افتتاح کی.
د پښتونخوا پېښور، مردان، سوات، هریپور او ملکند سیمې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د هندو مت او بود مت یو شمېر لرغونی تاریخي آثار، سټوپې، مجسمې او لیکونه اوس هم په دغه سیمو کې موندل کېدی شي چې په نړۍ کې د بېلابېلو مذهبونو د منونکو لپاره ستر مذهبي او کلتوري ارزښت لري. د پنجاب د ټیکسلا میوزیم مشر ناصر خان وایي چې د ګندارا 80% آثار د خیبر پختونخوا په سوات کې دي او تیر کال د یو شمیر هیوادونو سیلانیان او راهبان د دغه ځایونو سیل تراغلی او د ځان سره خواږه یادونه وړي دي.
کله چې دا کرونا نه ونو دا غینه مخکې پېښور ته، سوات ته او ټیکسلا ته چې دینو دا تایلند چیپ مانک اغل بلنور کې شو هغه راغلی او سره دا ډیر زیات مانکس دا غینه پس دا کوریا جو کم چیپ مانک چې صدر او ته پرزیدنت جوګه سیکټر ته وای نه هغه راغلی او دا غدین علاوه د سریلنکن مانکس او د مختلف نه په دې حق له باندې ډیر زیات کوششونه او زیارونه چې دینه دا جاری دي. کم ټورست یا وزیټرز چې راځي نه هغه انداغه یو پروګرام یا ټیکس سلام میوزیم تر راځي نه هغه پیښه پیښور ته مزي او بیا سوات ته مزي دا مطلب درې زګونه دا وی خامخا وزیټ کوي. اوس هغه نیره تر هغه ختم شوی دا اوس پیښور ته وزیټرز دي اوس مطلب سوات ته مزي.
بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشر حاجی زید خان وایي چې چری حکومت پر اختیار سیلګرۍ لا وده ورکول غواړي نو اړومبې د تاریخي آثارو حفاظت او د سیمې امنیت یقیني کی. نو موړ زیاتوي نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې به سیمې ته بهر ملکی سیلانیان څنګه راځي.
اول خود دې پکار چې باقاعده پریزرویشن وشي او دغه حفاظت وشي. حکومت چې څومره پالیسیان جوړه هغه صرف د کاغذ د هدف پورې بالکل ټیک ټاک دي خو په عملی توګه باندې په ګراوند باندې دغه هیڅ آثار نشتی، هیڅ قصص اقدام نشتی. په موجوده وخت کې کم کاروبار چې دی هغه سیاحت دی هغه دې ودرولی دی. حالانکه د دې د ودرولو هیڅ قسمه سره جواز نه جوړیږي نو هغه کاروبار دی 15 اگست پورې خو زمونږ ټول سیزن زمونږ کاروبارونه تباه شو. زمونږ په 9 ارب روپو پورې سالانه اوس د دغې په مت کې نقصان وشو او زرګونه خلک د هغې نه بېروزګاره شو.
خو د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د سانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د لرغونی اثارو د حفاظت او د غلطا سیلانیانو ته د اسانتیاو لپاره پنګې بیلې کړې دي او هڅه کوي چې د ګندارا ټریل د پروژې د پیل نه وړاندې دغه کارونه سرته ورسوي.
د سکم دویش سایټس دي دا په انټرنیشنل لیول باندې دا مونږ کولاو کو نغې باندې مونږ بلا پیسې سولګولې او ډېرې په اوس بلګي چې د دوی سایټس د سټانډرډ لیول تر راشي چې کوم کې فیسیلیټیز موجود وي د ټورست لپاره چې نېشنل او انټرنیشنل ټورست راځي چې هغه د ټول سہولیات موجود وي. د دوی سایټس کې خانپور نه چې خیبر پختونخوا نه شروع کوو، جولیان سایټ دا، بمالا سایټ دا، بیا د خورازی هند میوزیم دا، بیا پېښور دا، پېښور میوزیم، ګورګټرا دا، په خیبر ډیسټریکټ کې شپولس ټوپه ده دلته نه بیا بزو مردان ته مردان کې تخت بیا ورلد هیریټیج سایټ ده او بیا جمالګړی سایټ شو بیا اخیری دولس سایټ چې کوم دی هغه په سوات کې دي.
د یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د ګندارا یو شمیر لرغونی اثر د ورکیدو د خطر سره مخ دي. په 2001 کال کې په سوات کې تر هغرو د جین آباد تاریخي مجسمه ونړوله او دغه شان روان کال د مردان په تختبای سیمه کې د کورونو جوړولو یو ټیکدار د بودا یو تاریخي مجسمه د مندلو نو وروستو ړنګ کړه.
وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی اولس قسمت دے ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زاننو لمو دو وطنو دل
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
اوریدون کو رازو یو بلی موضوع ته د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دی ورستیو کې په پیښور کې چاپ شوی د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري. نوموړي مشال رادیو ته اول د اتو سو سپو په دی لومړی کتاب کې د پښتو فلمونو تاریخ تا او د پښتو فلمونو ستورو ژوند ته کتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خبر کړي. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څنګه سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورت حال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بل باب دی، هدایتکارانو د فلم سازانو بل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بل باب دی، بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم ما نه ده پرېښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري، نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډسمبر کې خپور شو.
دا هغه ځوان دی چې دا چا د سپور د
خود نوموړي په وینا تر دې نیټه پورا دیرش کال وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه و، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلام خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازه حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر به ورتوی او بیا روس امپیریل ټاکیز او بیا دغه نه پس دغه سینما نوم شو ناولتی، چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغست او اوسړنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغلته چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغست، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترلو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او دا غي گوا حمزه بابا په خپل د کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پغی کې لیکل دي.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی ترو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلی وو کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي. تاسو چې د پښتو فلمونو په اړه د کوم کتاب خبره کوئ هغه ما لیدلی دی. دا ډیر ښه کتاب دی او یو ښه هڅه ده. دا کتاب په دې هم ښه دی چې د پښتو فلمونو په اړه ډیره څېړنه تر اوسه نه ده شوې، نو د دې کتاب خپرېدل یوه لویه هڅه بولم. دا پاکستانی فلمونو دغه سیړونکو ته هم وایي چې که د پښتو فلمونو په اړه یاد کتاب اردو ژبې ته هم ترجمه شو، نو دا به په قامی کچا د فلم په اړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه د دې چاپ شوي کتاب لیکوال او راټولونکی محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق له مخې دا کار وکړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول اسان کار نه و. هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده. نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زلاړه ما دی ملکند په دې غرونو کې یو زید ګلخان نومې اداکارو ډېر په محنت هغه سلورم پندم دل باندې چې زلاړه منو ما پیدا کو. دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلنو دی پسې دا ګرځېدل ماته ګرانو، خو الحمدلله دا ګران خدای پاک ماته اسانی کړی دی. تر کومه حد پورې چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته، نو تقریبا یو 100,000 روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلی.
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د ترې په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوي پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشکنده و، دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره، نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی. نو زما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پوري نیسي او خرڅ بشي، نو دا تمه دې نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ور کتاب یو موبایل باندې ورکي، په بوټانو خو 8,000 ورکي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي. دا د پښتنو بدقسمتي ده.
ماتو
ته د غمونو سوا شنې تېر کړي زما خورې. نن به زه تا ته یو داسې تحفه درکړم چې تر اوسه به یو ورور هم کور ته نه ورکړي.
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو په یاد ولرای دا ډیرې ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي. خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرص نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول سیړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پختو فلمونو تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسه ناهیلی نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسیږي او خوبونه به